مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځان خطا کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د افغانستان سینټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده او ایران د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د حتمی تړون ته رسیدلو لپاره خبرې اترې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د پوز مطبوعاتي سانګي مشال ریډیو ته پاستول شوې پیغام کې ویلي چې دان خطه پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال کړي. پنخته کې شپږ پوځیان جوړل شوې هم دي چې د دوو حالت خنه دي. ځای چینو دا هم ویلی چې دان خطی په داسې حال کې وشوي چې امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي وو. د دې پیښې ذمہواری د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلی او د پوز لاړه د وسلوالو د وجنې ادعای رد کړی ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزي حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزي رویت هلال کمیټې کې د هم پښتونخوا ته نمایندګي ورکړي. نوموړي زیاته کړه
منګا تجویز لګیو چې دا اته کسان دی په دې کې تاسو ځان لږه نه راغو نو څو هاي د ورډین کړي ته کې سړیو سبو د مذهبي امور وزاره چې کټریان مرکزی وزیر په دې باندې اسلامباد کې منګا د روزه کې یې ټینګ کړي دي. منګا دا تجویز کوي چې موږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه لاسیس یو ضابط اخلاق یو تحقیقار چې جوړ کړو شریعت فرانا کې.
بلخوا د پیښور د مسجد قاسم علي خان علما وای مرکزی رویت هلال کمیټه د دوی گواهان نه منی په کار دی چې یا د کمیټه خپل استازي د کره معلوماتو لپاره دوی ته واستوي نو داراز په ملک اختر او روزي وی ورځ تراشي. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو د محکمې په وینا تر سبا پورې به جاری وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. نوموړي وویل
دیو اخی کابل بیور چې نو هو په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه تمونه چې لګي کې سیټ پیل شو او خوري دی هم چانس دی چې اوپر اتلیش نو خار او ثوابي کې باز ویننا او سواد کې او غاړه ډیویژن کې ماشره کې خاص کر خوري کې سندني کې اوپر اتلیش او کوهارت کې هم باز ویننا کې خوري نه اتلیش او کرک کې مرور کې هم باز ویننا کې خوري نه اتلیش.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو خاص کر په 400 او سوابي ضلعو کې خلک متاثره کړي دي. نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزی خپل 13مه کلی ځن مانځي نوموړي چې د ماشومانو د حقونو په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام نه به کور شوې خلکو سره تیروي. په نوموړي په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو مرګونه برید کړی چې وروسته د علاج لپاره برتانیا ته بوتلل شوی وه او د تر دې د محل ته میشت او تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سینټ یعنی د مشرانو جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال طالبان د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې په جګړه بوختي خو حکومت په دې اړه هیڅ نه وایي.
داعش تقریبا لس دولس ورځې کېږي متحجه جبهې جنګونه روان دي په مختلفو ولسوالیو د ننګرهار کې دختونه د اشتعدو او غټ توپونو د هوانونو د خلکو په کورونو کې لګېږي. عوام خلک هم کشیدانې دي خو حکومت سکوت کوي. غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کې د خلکو نگراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
مشرانو جرګه په داسې حال کې اندېښنه ښایي چې د دې نه وړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلي وو په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ځپلو په هدف تازه عملیات شروع شوي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. په برتانیا کې میشت د انساني حقونو د سار ډله وایي په پرونی برید کې په وژل شوو کې د ښځو ماشومانو په ګډون 19 عام کسان هم وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټرونه بیرلې غورځولې چې پکې بارود وو. د بشري حقونو تنظیمونو د شام په حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عامو خلکو ته ډیر زیان رسیږي. د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټمي پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړکې سبا یعنې د ګل ورځ حتمی موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. سفارتکاران وایي پرون په ویانا کې د دوه اړخیزه او هر اړخیزه غونډو وروسته په 98% مسوده اتفاق شوې ده، خو په داسې حال کې چې مذاکرات کوونکي د نننۍ خبرو اترو لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجودې دي چې تر څو مودې پورې با دا تړونوي، او د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د ارزی بندیز پوښتنه هم شامل ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو سلور سرتیري وژل شوې دي. د خیبر ایجنسۍ کډوال وای واپس خوځي ولیکلي او کورونه یې اوران پراته دي.
اوس زمونږ واپسې رضاکارانه واپسې ده، خو حکومت مونږ هغه ته توجه را نه کړه لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي او کوم شیونه چې زمونږ خراب شوي وو د هغو بحالي ونه شوه.
بلخوا په لومړي ځل د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي.
موږ چیرې موږ په خپله دا کار موږ په خپله وکړو چې کم از کم د یو نورو خپلوانو یا عزیزانو ته کوم تکلیف نه وي، بس اسانتیا به وته وي. نو په دې وجه باندې موږ به دا لومړی غو کړلو هغه موږ ته میلاو شوله.
او په کوټه کې خلک وایي د وړوکي اختر لپاره تیاریانې پیل کړې دي.
او ماشومان مې راوځي د اختر د خوشحالي په دغه باندې موږ دا بوجونو ورته رانیسو کپړې مې ورته جوړ کړې وې. او د دوی په مرضی لګیاي چې دغه وکړو شاپینګ وته وکړو شی ورته رانیسو.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستا برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. په وس بیا دا دعوه هم کوي چې په ځوابي کاروایي کې نه وسلوال وژل دي. لسمی پردي د مشال ریډیو د خبریال سلام محسود دا رپورټ اورو.
پسویلی وزیرستان کشد پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیر اسماعیل خان کشد امنیتی فورسز سرا وابستہ د خفیہ ادارو چارواکیو د پخلی او د پشتونخوا ستر پنڈغولی پشاور نہ د امنیتی فورسز د مطبوعاتی سانگل طرف مشال ریڈیو ترال جلی یو برشنائی لیک پا مطابق د افتے پورز مسپشین مال د سویلی وزیرستان تحصیل لدہ سیم پرغل غر پلامن کشے د امنیتی فورسز سرتیری او طالب بون سره وکاره دل د دواړه لوریانا د غټه وړې وسلې د غنو د زونو بدلون ورشه چې په نتیجه کې نه هتا له بون څلور پوجون مړه او شپږ نور پوجون پر ارجلې شول. د غوزره یې دا زیاته کړه چې په جګړه کې مړه او پر ارجلې پوجون د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کې د ورنه پوجي اسپیټال ته لږ ډول رسول شوې دي. چرته چې دوا پر ارجلې پوجون مرګ دی وشول شي. زرا یې دا هم ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پیښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیریو په وشولې سیمه کښې د لټون د عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان را ایسار کړل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو د بدلون په نتیجې کښې دواړه لوریو ته وشولی شوی ځاني زیان ورسېده. د دغې پیښې ذمهوري د مسعود طالبانو ویوند اعظم مسعود ننګه ای زمال لسنی می بجے اغا وقت قبول کرا چکلا دی وینا سرگند سی می نا دای د مشال ریڈیو سارا د ٹیلیفون پر لیکا جا غدا اعظم مسعود دا ہم وویل چھ پ پیشک ش دے دو خلی دعا مل گری پر رات جلی شوی د نہ عمل گریو مر گیا و نہ مانا او دا دوا ی ہم وقت لا چھ پ پیشک ش دے میج مل گریو سوار لس پ جی سر تیری و جلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
تاسو مشال ریڈیو تغوگی د افغان حکومت چارواکی وای په ننګرهار کې د داعش ډلې او سوال طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او سوال طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د سوال طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال دغه ولایت ته ورغلی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
دا شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیر وی په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغه روان وي چې سیمه په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک شوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وی په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سلغړی وژل شوی دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار جهادیار ګلزمان شاهد الله شاهد او حافظ سید خان د وجل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویند احمدزیه عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات شوي دي.
دوال پر مې نشتی یوازې د اټینو او د بالا او د لاجان او سوالو ته محدود شي دي. نیرو دوه نه چې د دوال د له پوران دي هوایي او ځمکني عملیات تل شي دي. قرار در راپورونه شي په دې دوه نه چې مری یا سول په دې دي چې د دوال د له سوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدو په تاسو کې شي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده شوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای د روانې میاشتې له اوومې نېټې نه یې د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي چې تر اوسه یې شاوخوا 4000 کورنۍ بیرته لیږلي او ورته یې یو لړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو د باړې د اغېزمنو شوو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری نه نور تفصیل اورو.
د اف ڈی می د وینا تر مخی د باڑی کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو بیکور شو خلکو د ستنې دو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنې دو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
مونږ چې چکم دا پروسس سٹارٹ کرے دے نو دا تکیا مرکز برکم برخیل نہ سٹارٹ دے دین مخ کی مون پہ خبر کی چکم حبول ری ائی ڈی پی دی فوڈ پاگے بانے سٹیم ورک کرے دے نو پاگے سٹیم بانے دے خل کو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تک پتا کیا مرکز کی 25,000 روپے اے ٹی ایم کارڈ ور کو وچ اگا ڈی پی وی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 آور کی دتا دا پیسے دے میسج تھرو باندے لاڑی شو دے وصول اولیش اے ٹی ایم بازاریا
پوزی عملیاتو بدمنے لامل باڑا کی خلق تا ډیر زیانونه اوختی دی او باید حکومت ہی د بیا بحالے لپارا گامون پور تکڑی
حکومت مونږ لاغه څه توجه را نه کړل لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستون ویری په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راځي چې کویانو نه اوبه راځي چې زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته رې ایمرجنسي امبولانس او موبایل هسپتال دی هغه د علاقې خلکو ته ورګي
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنې دل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبرک بیلو خلک ورته ستنې شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي باړه په دې ورستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبرټو عملیات دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او هم د خیبر ایجنسی په اړه راځي او بل رپورت ته د خیبر پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي د نوو منتخب شوو ملکانو وینا ده چې دوی د پیړیو راهیسې دغلته اوسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ملاو شوی دی او دا په سرکاري توګه ومنل شو په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق ملو شو او دې سره به اوس د اقلیتی رولې وړې وړې مسلې په درشل د نن حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي یو اقلیتی ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصله په حق لوې
دا خو مطلب دې چې ډیر هم فیصله دې چې موږ خلک خو په سبایل کې په خبر کې بور دې باندې
قبائلی سیمو کی اقلیتی رورولے تا دخپلو ملکانو ضرورت ولی پیخ شو پدیڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی د خیبر ایجنسی نا منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نرنج سنگھ اوے
تکلیف
وینا وا چې پړومبی پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نرستو بعد دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متعلقه ایجنسو کې اقلیتی مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتی مشرانو ته هم ملکې ورکړي شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې په یو ورځ د اختر المنظر لپاره حکومت او مقامي رویت هلال کمیټې او هلی ځلې شروع کړې دي. بلخوا په پختونخوا صوبه کې مقامي هلال کمیټې غړي بیا وایي چې د لړکی مرکز کله هم د خیبر پختونخوا ګواهان او د دې ځای د دینی عالمانو فیصله نه ده منلې، او همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روژه دوی په بیلو بیلو ورځو لمانځي. په دې لړکی پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال اړو ته ویل چې په ملک کې د یو روزي او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزي یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مرکزی وزیر آباد کی منگا روزہ قانون سازی جزا سزا نظام نے اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ میں نے وہاں سے حاصل بات سکی جو قانون قانون مطابق مطلب فیصلے کی.
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چار صدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیړو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
خدای باندې مو خپل میټینګونه لوکل شي او د حکومت سره هر کال د روزه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ وي اوس هم چې ویل یو چې زمونږ د منو چې دا چیرمن دی د هلال کمیټې مشر دی مونږ د ماتاتانی مونږ د خبره منو چې دې د شریعه خدمت عالمان ټول ناسي مشومان دي مفتیان دي مشایخ دي او دې باندې مونږ نو که تاسو نه یې د تاسو د ایمان خو نظر کې په خبره باندې چې کینیا غلط دی وي دا غلط دی دا اشی قاضی القضات زیما او دې کوم نه مانی ویل تاسو باندې کوي
نو موږ ځا تکلا چې خپل تسلی لپاره باید مرکزی رویت هلال کمیټې خپل نماینده دلته راولېږي او یادې د دوی نماینده حل تکي ځان لر او غوړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د کوزا مومند ایجنسی د رنگینه غونډۍ سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت هغلته د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د دوی په خبره ماشومان هلکانې د زده کړو لپاره نږدې نورو سکولونو ته ځي. د مومند ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډۍ کې د پرایمري سکول جوړولو په اړه به د سیمې له مشرانو او د تعلیم د محکمې له چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا.
د کوزه محمد ایجنسی په رنگینه غونډۍ سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولې سوای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوزه محمد ایجنسی په میچنه کې آباد ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباد ده. د دغه سیمه اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومان مشکلات داسې وای.
ډیر ذهن ټان دل دشتا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چې زی راځي په ډیر لونه خراب شي فلار باندې نو کدل ته د سیده جنا کو سکول جوړ شي د الکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمن علاقه چې د کمرنګینه غونډي د تعلیمي له سره به ان شاء الله چې ډیر خوشي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچري د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومان او جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونکړي.
لکه موږ خپل هاي سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سي ماشومان چې کم د ماشومان دي نو کډيري لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمري ته لاړ شي بیا لري تک دي نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري. اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دی مردانه زنانه دواړه دی های سکول هم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت
بیا می د کوزه محمد جن سید اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې اوس کوم ای ډی پی را روانه نه نو کوم ای ډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځکه مشرانو سره خپل ناشته وو او دا غا ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو نو ان شاء الله په دې کې ډېر ځل جرګه مونږ دې را غواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کفیر ان شاء الله میټینګ کوو او ګورو به چې ان شاء الله کوم ځکه سکول دې سره نږدې دی او څومره دې ته ضرورت دی نو ان شاء الله کوو بازو ولې باندې کوو لازم به کوو.
د رنگینی غونډې ځوانان د بایکور ډب کور او د شالم سول های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت ته باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا د دفتر لخوا جاری شوې اعلامیه کې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د زده کوونکو په سیاسي تنظیمونو د بندیز لګولو هدایات جاری شول، خو په سیاست کې برخه اخیستونکي زده کوونکي او د سیاسي ګوندونو غړي د گورنر دغه فیصله د سیمې قام امجوم او جمهوریت لپاره ګټوره نه ګڼي. د پېښور نه په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن انفارمیشن سیکرټري ملک احتشام الحق وایي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د ستونزو لپاره هم دا سیاسي تنظیمونه غږ پورته کوي او که په دوی بندیز ولګي نو د زده کوونکو فریاد ته به هیڅوک هم غوږ نشي.
نور چې ډېرې زیاتې مسلې دي، د ډګریانو مسلې دي، زموږ چې کومه اسلامیا کالج یونیورسٹی چې دا بنتهایي زیاتې مسلې دي. گورنر صاحب پہلا خود تراشه په اسلامیا کالج یونیورسٹی سیکریسی وګوره، د پیښور یونیورسٹی سیکریسی وګوره چې سیکریسی کې مسلې څومره دي. اسلامیا کالج اتلس وای چانسلران بدل شو، ته وای چانسلر خو پہلا ټیک د نور یونیورسٹی وای چانسلر خو ټیک اے نه پس د پولیټکس سیاست خبرو کو.
د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور جنرال سیکرټری واسف الله وای چې پس د کوونکو باندې د سیاست پابندي به د سیمې پراتلون کې خ اغیز ونلري، زکه چې همداز د کوون کې د مستقبل مشران دي.
پولیټیشن چې کم تیار شوی تاسو وګورئ، د جاوید هاشمی شو، احسان اقبال شو، د ټول اسلامي جمعیت طلبه پروډکټ دی. پالیشنګ کې په دې کې یو سټوډنټ دا ګرومی کې دا میچورټی لیول هاي کېږي. دا ټول دنیا کې موږ ورته سټوډنټ پالیټیک شته او دا سټوډنټ چې کم دی ډیموکریټ کې حق دی او حکومت لنګ دا مطالبه هم کوو او د الفاظ مو شدید مزمت هم کوو. پکا د سټوډنټ له حکومت رائټس ور کې نه مقابله کې دي چې کم دی الټا پابندی نه لګي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وینا ده چې له تیرو وختونو ثابته ده چې د پوهنتونو سیاست ملک او قام ته نامتو مشران ورکړي دي.
پابندی نه پکار ده چې دغه طالب علمانو ته خپل اختیار چې غیزان الیکټډ باډیز اوټه کی. ضروری نه ده چې دوی به صرف سیاسي اکټیویټیز کوي، لیډرشپ کوالټیز چې دی هغه وده مومي. او ظاهره خبره ده تعلیمي ادارې داسې دي چې موږ غواړو دا چې یو طرف ته دې ډاکټران پیدا کړي، انجینران پیدا کړي، موږ غواړو دا چې دا ښه سیاسي ورکران پیدا کړي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د گورنر دا فیصله جمهوریت او د جمهوریت سوچ ته زیان رسوي.
خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی پخپله سیاسي سړی دی او ډېر افسوس دا دی چې یو سیاسي غړی او ټول عمر سیاست سره وابسته پاتې شوی هغه دغه رنګې فیصلو کې نو دا په ملک کې د جمهوریت د پاره، جمهوری سوچ د پاره دا نسخان دی ګرځي.
د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو په وینا د ګرمۍ له چټیانو ختمېدو سره سم به په پوهنتونونو کې د سیاسي تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس راځو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کوم چې بعد دمه سره تر سبا سهار پورې جاری وي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په بره سیمو قبایلي علاقو کې د بارانونو له وجې نه صرف په دریای کابل کې د اوبو سطح لوړه کېدی شي، بلکې په یادو سیمو کې یو شمیر خوړونو کې اوبه هم زیاتې شوي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کرما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو د لړۍ لړۍ به د راتلونکي څلی رښتاتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه تمونګا سلابي کې سیر پیل شو او خورونو کې هم چانس دي چې اوپر راتلی شي. نوخار او صوابي کې باز دینا او سواد کې او هزاره ډیویژن کې ماشرا کې خاص کر خورونو کې سندنی کې اوپر راتلی شي. دیل علاوه دی خان کې هم باز علاقو کې چانس شتا. کوهارت کې هم باز زیرن کې خورونو راتلی شي او کرکت او لکی مرور کې هم باز زیرن کې خورونو راتلی شي.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي ریاض کریم نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته داسې قسم ته غراشي د میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج ریډیو موز دی دیس از الارجی او بیا دې زموږ فکس هم کوو بیا تل تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي هغه بیا تحصیل دارانو دې کوم قطع عمل را دي نو هغه ولي هغه شي کوي
د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجې درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مازیګر پینسنې مې بچې شوې دي. لند خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په انخته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوی. پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي څنګه مشال ریډیو ته پیغام کې ویلي دي د انخته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوی. د دې پیښې مواري د مسعود طالبانو ویان اعظم مسعود منلی دا او د پوځ لاړه د وسلوالو د وجنې دایره رد کړی ده. د خیبر پختونخوا حکومت وايي هڅه کوي چې په ملک اخترونه او روجا په یو ورځ کې ګنند اوقاف او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته ویل مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې په مرکزی رویت هلال کمیټې کې هم پختونخوا ته نمائندګي ورکړي. بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی رویت هلال کمیټې د دوی ګواهان نه مني. نن یعنی د جولای 2 په 12 ملاله یوسفزای خپل 13 کلیزن مانځي نو موړي چې د ماشومان د حقوقو په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوالو ستیروي. د افغانستان سینټ یا د مشرانو جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دین وړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلو په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ځپلو په هدف تازه عملیات شروع کړي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وجل شوې دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولکې لاندې آل باب خرګوټي کې د حکومتي ځواکونو په وایي بمباري کې لږ تر لږه 28 کسان وجل شوي دي او د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو 13 ورځ ناوخته پورې د ایراني مذاکرات کوونکو سره د ایټمي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي.
لړ خبرونو موزم د همکار منور شان اوریده اوسم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې اج رسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریزه دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړ او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنگ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسی. د دې د پاره ضروری ده چې دوه ملکونه په بنیادی ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دوه ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوزي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وګرځوي او حکومت ته تسلیميږي او په کار دا چې د پوزي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفدي. اداریه مخکې وایي چې د پوزي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خود دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د
لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت رولو لپاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي، او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخیره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو، گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. هندوستان ټایمز ورسپانې د روس په روس کې د شنګای همکاري تنظیم د سرمشریزي په سنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا د هل نومې وبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او دغه ډلې د غړو پر ضد امریکایي ډرون بریدونو موضوع اخیستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه میرزاده ناورو.
هندوستان ټایمز ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وي اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وي، کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورسپانې لیکي که څه هم په دې تېرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورسپانې لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي دی ویل شوې. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هل نومې وبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه بیان دا وضاحت ورنه کړ چې دا کوم قسمه حملې وي او چرته یې کول غوښتلې. وبپاڼې لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. وبپاڼې لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلی حکومت وای په مصر کې پر کنسولګری حمله ورته یو ګواښ دی. راپورونه وای پرون د مصر په مرکز قاهره کې د اټلی د کنسولګری مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې اووجو ګڼ نور یې ژوبل کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلې دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټانو تیره شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل سوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمعي یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي. په بدل کې به له ایرانه لګیدلي بندیزونه لري سي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو وروسته د نهایی موافقې متن 98% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسنی پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي، د جون 10، د جولای 10 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګرینی سره تر 1.5 ساعت کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جان کیری پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون وویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسېدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غني سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکمې کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونهسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته یې کړه چې دوی باید د کبرجنو په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سالم احمد صالح رپورټ اوریدو چې د ایران د مرکچیانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تیره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو په اړه وو. لویدیز ډیپلوماټان وایي د موافقې متن 98% مکمل شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اټلی حکومت وای په مصر کې پر کنسلګری حمله ورته یو غواخته راپورونه وای. پرون د مصر په مرکز قاهره کې د اټلی د کنسلګری مخ ته چاودنه وشوه چې یو تن یې اوجو ګڼ نور یې جوبل ک. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نه.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنې نکښنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوی جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری ایجنټس دغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د دغه هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلې دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل سوی او لسنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاده چوجو
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې د طالبانو او ملی سرتیرو ترمنځ انخته شوې ده چې پکې 15 لسنه وسلوال وجل شوی او جوبل شوې دي په دغه انخته کې وطن سرتیری هم جوبل دي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم راکوي
نخته پرون نا وخت د غزنی په جغتو لسوالی کې د غزنی پر امنیه قومندان حکیم انګار باندې د وسلوالو تربرید ورسته شوې ده چې د 15 تنو طالبانو په وژل کېدو او د لسو نورو په جوبلېدو پای ته رسیدلې چارواکي وایي د غزنی امنیه قومندان څو لسوالیو ته تللې و چې هلته د سرتیرو کارونه وګوري او له هغې خوا بیرته ښار ته روان و چې د جغتو په قیاق سیمه کې قربانی طالبانو برت کړی دی د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای په نخته کې اوو تنه سرتیری هم جوبل شوې دي چې د دوو تنو روغتیاي حالت په کې نازک او د فات نورو د ډاډ وړ خودل شوې دي د غزنی ښار په شاوخوا 55 کیلومتری کې طالبانو د امنیه قومندان موټر ته کمین نیولې و چې ورسته د دواړو غاړو ترمد نخته پیل شو او یو ساعت یې دوام وکړ په دغه نخته کې 15 تنه طالبان وژل شوي او لس نور ژوبل دي په وژلو شویو طالبانو کې د خوګیانو لپاره د طالبانو جنگي قومندان ملا محمود هم شامل دی طالبان بیا ادعا کوي چې په دغه کمین او نخته کې سرتیرو ته پریمانه مرګ ژوبل وراړولې ده زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې په دغه نخته کې نه سرتیری وژلې او څوار لس نور ژوبل کړي دي دی په نخته کې د خپل ملګرو وژل کېدل نه مني
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت استازو او وسوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه کړې ده دا چې د دوانه هیوادونو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او بې باورۍ د ختمولو لپاره څنګه په ګډه کار وکړي په اړه د ریپورت اورو د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړو افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړي پرته هم سلا شوی دي چې په روانه میاشت کې بعد د خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلی وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دوانو هیوادونو ترمنځ بے باوري ختم کړي او کنا په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د سانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لدیر زمانو را په دغه وا د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې او مثلا او بل مثلا دا ده چې دا ثابته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د دې مذاکرات او غونډو د جوړېدو ځلکت پیدا کړي یا کپسټی لري نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت مخکې سوی چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړي اما خپله د دغه خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده یو ښه پیلامه ده ایله ده چې دوام وکړي پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته
بلخوا لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای ته دوانو هوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د زنخ کار شوې دي او باید دوانو هوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دوړې غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي، نو باید دوړې غاړې د پولیس څارنه زیاته کړي ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي جوړوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
واو تا ټول بهرنی جنگیالی باید د سیمې نه وشړل. زه به کوم کډه خلک د دې جنو سیمې دواړه خوای پښتون دي. دا پښتون ګډه شبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوه مسله دا چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معاشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د اهم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
تاسو ستونزې
ورانه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول اونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. دا د غلطه پراته وي. د دې سره سره تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټ هم ځان د تازه حالاتو خبر وساتی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د کوټې اوسیدونکي وایي د نامنیو د وروستیو پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری روان دي او هڅه به کوي چې د وړوکي اختر شپې ورځې په خوشحالۍ وسره ولمانځي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې له ولسي خلکو او ماشومانو سره د اختر د تیاریو په اړه خبرې کړې دي. نو راځي چې دا رپورټ واورو چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
کوټېوال وایي د روزې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکې اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
سره لپاره بازار ته راغلی
شان اخ
چې څه شخلې
ګټنه شان جراک
سره لپاره اخلي
اختر خوشاله لپاره
سلام چې دی بچا
سعد الله اخیستم دي ګټنه شان
بل څه شخې
جراک مناف
مناف ته چې څه وخت
ګټنه
لدی سره لدی ماشمانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا واجی تیارې په بشپړې دودي خو په روزه کې په کوټه کې به می چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره همسته چې کومه بلد ترهګری پیښه ونسی.
زمانوم خلک دا دی او ماشمان مراوسی دی ګوټو د پاره جوراکو بننه نه د پاره بس اختر تیارې نو شی دی ګرد ته شمه مخسی دی او سماج او جوراکو بننه نه پاتې دی چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانوم احمد خان دی او ماشومان مې راوځي د اختر د خوشحالي په دغه باندې موږ د ګوتونو ترانیز کپړې موږ ته جوړ کړې وي او د دوی په مرزي لګیای شي دغه وک شاپینګ وته کوي شی او ترانیز.
له دې سره چې د ګرمۍ په دې ورځو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتلا د شپې مهال وګړي زیات راتلل خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګڼه بيخي زیاته شوې. خدای نور نصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. اوس هم د خبرونې په پای کې راځو. دا چې د په اسلام کې د گاونډیانو سره د څنګه سلوک درس ورکړل شوی دی په دې اړه د مفتی شاهد اعظم خبر اورو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نن چې موږ په کوم موضوع باندې خبره کول غواړو هغه د گاونډي حقوق. زما عزتمندو، په اسلام کې گاونډي ته ډېر زیات حقوق مهیا کړی شوی دي، څنګه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ماته برابر د گاونډي په باره کې د حقوقو ډېر زیات تاکید کولو، همیشه به د گاونډي د حقوقو تاکید کولو تر دې پورې چې ما دا سوچ وکړو چې داسې نه چې دا گاونډي چرته الله زموږ په میراث کې خو نه شریکوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره عظیم هستی وه، هغه هم یو وارې په ممبر باندې ناست و او صحابه په مخ کې هغه یو ارشاد فرمای چې د الله په ذات مې د قسم وي چې مسلمان نه دی. بیا یو وارې بیا وویل چې زما دې په الله قسم وي چې مسلمان نه دی. په درېم وارې بیا وفرمایل چې زما دې د الله په ذات قسم وي چې مسلمان نه دی. نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله، کوم سړی مسلمان نه دی؟ مانا چې هغه سړی خو تا ذکر نه کړ چې کوم مسلمان نه دی. نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی چې هغه د قیامت په ورځ ایمان راوړي، د الله د هغه پر رسول ایمان راوړي او د گاونډي حقوق نه ادا کوي، نو دغه مسلمان نه دی، دغه ایمان نه دی. معنی د دغه سړي ایمان بالکل ډیر زیات کمزور ایمان دی چې دا د الله په کتاب هم ایمان راوړي او د الله په رسول هم ایمان راوړي، په آخرت هم ایمان راوړي او بیا هم هغه د گاونډي حقوق نه ادا کوي. دغه سړی ډیر زیات کمزور ایمان والا سړی دی. عزتمندو، موږ له پکار دی چې دا د روژې مبارک میاشت ده چې په دې کې موږ خصوصا او په نورو میاشتو کې عموماً مونږه د گاونډي د حقوقو خیال وساتو. په دې کې بعض زموږ اکابرینو کې دا هم فرمایلي چې کله گاونډي حقوق دا هم دي چې ته اغلا بعض وختونو کې سالن ورولېږې د کور نه، دا هم د گاونډي حق دی. او یو بل روایت کې راځي چې د موقع په مناسبت سره ته هغه ته یو تحفه هم ورکولی شي، چې ځکه د تحفې په وجه یو روایت کې راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو یو بل ته تحفه او تحائف ورکوئ ځکه چې په دې سره مینه زیاتیږي. او دا خو د یو گاونډي په بل گاونډي حق وي چې هغه معنی د هغه خیال وساتي. مانا که دا هغه د روټۍ په اعتبار سره وي او که هغه د سالن په اعتبار سره وي او که هغه د ضرورت په اعتبار سره وي، که مانا چې څه قسمه ضرورت وي، نو چې یو گاونډي د بل گاونډي د حق خیال وساتي. او دا خبره یاد وساتئ چې په اسلام کې د مسلم او د غیر مسلم د گاونډي په حقوق کې څه فرق نه دی کړی. که مانا ستا گاونډي مسلمان وي او که غیر مسلم وي، په دواړو باندې ضروري ده چې مانا د هغه د حقوق خیال وساتي. وما علینا الا البلاغ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په انخته کې څلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوي. پولیټیکل چارواکو او د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته ویلي دا انخته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوي. د دې پیښې ذمواري د مسعود طالبانو ویاند اعظم مسعود منلی ده او د پوځ له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعا رد کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وايي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته ویل مرکزی حکومت ته یو وړاندیز کړی چې په مرکزی ریډیو ته هلال کمیټه کې د هم پختونخوا ته نمائندګي ورکړي. بلخوا د پیښور د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی ریډیو ته هلال کمیټې د دوی گواهی نه مني. نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزای خپل 13مه کلی ځنمانځي نوموړي چې د ماشومانو د حق کونو او په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوالو سره تیروي. افغانستان مشرانو جرګې یعنی سینټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د دایر فصلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې نوړاندې د دفاع وزارت د وړاندیان رستیال دولت وزیري مشال لیډیو ته ویلي په ننګرهار ولایت کې د دایر فصلوالو د ځپلو په هدف یې تازه عملیات شروع کړي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي او د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مذاکرات کوونکو سره د ایټمي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړکې سبا یعنې د ګل ورځ حتمي موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځخه ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاد منور شاو زموږ ټکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.